السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله مخله دې چې دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم په لیدې سات په خبرونه کوو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وای ایران د اعتراض کوونکو د اعدامونو پلان ځنډولې خدای پوزي اقدام د میز لسره نه لري کوي هغه پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته په دې اړه د ځینو سرچینو یادونه وکړه خو نور جزئیات یې ورنکړل په عین حال کې د بشري حقونو ډلې راپور ورکوي چې په ایران کې د سختو ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې چې د انټرنیټ پرې کېدل هم دوام لري له 2400 څخه زیات اعتراض کوونکي وژل شوي او 3000 نور نیول شوي دي ځینې نورې ډلې بیا د وژل شوو شمېرې له دې ډېرې زیاتې ښیي د ایران اړوند په سیمه کې کړکېچ لا هم لوړ دی ځکه چې امریکا د تهران پر ضد پوځي او نورو احتمالي اقداماتو په اړه غور کوي په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي اوس مهال په افغانستان کې 10 میلیون وګړي خوراکي مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پانه وایي د افغانستان په سختو زیانمنو سیمو کې دغه کمیټې څېړنې د لوږې د بحران ژوروالی څرګندوي او له دې امله په بامیان، کونړ او هرات ولایتونو کې خوراکي مرستې زیاتې کړې دي د آی آر سی موندنې ښیي چې د دوی لخوا په ترسره شوې سروې کې د 95% ګډونوالو خوراکي مصرف کمزوری دی چې خوړو ته ناکافي لاسرسی ښیي پینځنوی سلنه نور ویل چې د ژوند ستونزې انګالي پیسې له نورو په پور اخلي او خپل طبي معاینات هم زندوي د ژغورنې د نړیوال کمیټې موندنې ښیي چې شپږ میاشتو څخه د کم عمر 93% کوچنیانو او 40% د 2 کلونو څخه کم عمر ماشومانو ته د مور شیدې ورکول کیږي او دې ته په کتو اټکل کیږي چې په 2018 میلادي کال کې به 1,200,000 امیندوارې یا شیدې ورکوونکې میرمنې د شیدې خوارځواکۍ سره مخ شي آی آر سی له 1988 کال رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي او په تیر 2015 کال کې 5 ولایتونو کې 180,000 کسانو ته مرستې رسولې دي په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د پخواني حکومت څخه په نظام باندې د داخلي بنسټونو 3.3 میلیارد افغانۍ پورې تصفیه کړی دی د طالبانو د حکومت مالیه وزارت پرون چهارشنبه وویل دا پیسې حقیقي او حکمی اشخاصو ته د 1402 مالی کال څخه د 1404 مالی کال د لیندې میاشتې تر پایه پورې د عمومي بودیجې له لارې تادیه شوي دی اعلامیه زیاتوي چې دا اقدام د اقتصادي ثبات او دوامداري ودې لپاره شوی او په خصوصي شرکتونو مالی فشار کموي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې له تیر حکومت څخه په نظام باندې څومره نور پورونه پاتې دي خو مالی وزارت ویلي ټول هغه اشخاص او بنسټونه چې په نظام باندې دا ډول پورونه لري له اړینو اسنادو سره دې وزارت ته مراجعه وکړي اروپایي ټولنې د اوکراین د بودیجې او پوځي اړتیاو لپاره د 9 میلیارد یورو پور تصویب کړ اروپایي کمیسیون اعلان وکړ چې دغه پور په راتلونکو 2 کلونو کې د اوکراین د مالی اړتیاو د زیاتې برخې د پوره کولو لپاره ورکوي دا اقدام په روانه جنوري میاشت کې وروسته له دې کېږي چې د اروپایي ټولنې مشرانو په 13 دسمبر میاشت کې پر دې غور وکړ چې اوکراین ته د اتحادیې په هیوادونو کې د روسیې د کنګل شوو شتمنیو په ضمانت د جبراني پور په ځای د دې ټولنې د بودیجې څخه پور ورکړل شي تیر کال نړیوال وجی صندوق آی ایم ایف اټکل وکړ چې اوکراین به د 2018 او 2020 کلونو لپاره شاوخوا 15 میلیارد یورو ته اړتیا ولري کیف وارد مخ دې راتلونکي پسرلی په پیل کې په خپل بودیجه کې د 1.1 میلیارد یورو کسر سره مخ دی په داسې حال کې چې واشنگتن ویلي اوکراین سره خپل مالی مرستې کموي اروپایي ټولنې ژمنه کړې چې د دغه کسر لویه برخه به پوره کړي او د کرکټ د 19 کلنو کم عمر لوبډلو د جام لوبې نن د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتو پیلېږي د دې سیالیو د لړۍ په لومړۍ ورځ به د هند او امریکا زیمبابوې او اسکاټلند او تانزانیا او ویست انډیز لوبډلې لوبې سره وکړي د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو کشر لوبډله به خپله لومړۍ لوبه له جنوبي افریقا سره د جمعې په ورځ ترسره کړي افغانستان د دغو لوبو لپاره د تیاریو په ترڅ کې 2 تمریناتي لوبې له استرالیا او سریلانکا سره ترسره کړي د جام د سیالیو پای لوبه به د فبروري په 6 ترسره شي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل وړاندې په راپورونو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران اعدامونه درولي خو دای پوځي اقدام د میز لسره لري کوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان په پاکستان کې د افغان خبریال سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر ورکوي او وایي په هغه هیواد کې افغان خبریالان هیڅ خوندیتوب نه لري.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخل است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې داخل دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبریالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په نومبر میاشت کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي، خو یو شمیر کسان بیا د روغتیایي خدماتو څخه شکایت لري.
ډاکټر به پیسونه اخلي 2300 روپۍ قسم درنه اخلي، موږ سره جب کټول 300 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
رحول عزیزی چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پارا ګلایډر په وسیله الوتنې کوي وایي که ښه زمینه او امکانات ورته برابر شي ښایي نور ځوانان هم وروزي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پارا ګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایران د اعتراض کوونکو اعدامونه ځنډولې دي. هغه د بل لوري ډیرو مهمو سرچینو په حواله دا خبره وکړه، خو په ټول منځني ختیځ کې کړکېچ لا هم لوړ پاتې دی ځکه چې د تهران پر ضد د امریکا د پوځي اقدام احتمال شته. ترامپ پرون چهارشنبه د جنوري په 14 په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل، هغوی ویلي دي چې وژنې درول شوي دي او اعدامونه به نه ترسره کیږي. نن باید ډېر اعدامونه ترسره شوي وای، خو دا اعدامونه به ونشي او موږ به دا خبره معلومه کړو. ترامپ زیاته کړه، موږ ته باوري سرچینو دا خبره کړې او زه هیله لرم چې دا رښتیا وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې ایرانی چارواکو وروسته له هغې تر ټولو سختو او ظالمانه ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې زرګونه کسان د حکومت پر ضد لاریونونو ته راووتل. دا اعتراضونه د 1991 کال د اسلامي انقلاب د پیل رئیس د مذهبي واکمنۍ پر وړاندې له سترو ننګونو څخه بلل کیږي. امریکا میشته د بشري حقوقو د څارخ په لوکه بنسټ هرانا وویل چې د هغو کره او تایید شو معلوماتو له مخې چې ترلاسه کړي دي، د جنوري تر 14 پورې په دغو اعتراضونو کې د وژل شو کسانو شمیر 2403 ته رسیدلی او له 8000 څخه زیات نور نیول شوي دي. خو د دغه بنسټ په خبره ډېرې نورې سرچینې وایي چې د وژل شو کسانو اصلي شمیر ښایي څو چنده زیات وي. د تاریخ جنو سختو ځپونکو اقداماتو په اړه راپورونو ته په پام ترامپ څوزلي خبرداري ورکړي چې متحده ایالات ښایي د وژنو د درولو لپاره لاس په کار شي. هغه په عین حال کې له ایرانیانو هم غوښتي دي چې خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د ایران له دننه د وضعیت په اړه د معلوماتو ترلاسه کول او کره کول ستونزمن شوي ځکه دي چې چارواکو د لاریونونو له پیلېدو لږ وروسته انټرنیټ بند کړی او تقریبا ورته هیڅ لاسرسی نشته. دا اعتراضونه د تیر کال د ډسمبر په وروستیو کې په ایران کې د ناوړه اقتصادي وضعیت او د ایراني ریال د ارزښت د سخت لوېدو له امله له تهران نه پیل شول چې وروسته د ایران نږدې ټولو ښارونو ته وغځېدل. د انټرنیټ د څار بنسټ نت بلاکس د جنوري په 14 په یو خبر کړي بیان کې وویل چې شمیرې ښیي چې په ایران کې لا هم انټرنیټي خدمات پرې دي او دا هیواد د ډیجیټلي تیارو یو بل ورځ تجربه کوي. دغه بنسټ همدارنګه وویل په داسې حال کې چې په انټرنیټ بندیز له 122 ساعتونو څخه اوښتی، لومړني راپورونه د زرګونو کسانو د مرګ ژوبلو څرګندونه کوي. د اتصال د نشتوالي له امله د وژنو کره شمیره پټه پاتې ده. د بشري حقوقو ډلو راپور ورکړی و چې یو نیول شوی اعتراض کوونکی شپږشت کلن عرفان سلطانی به د جنوري په 14 اعدام شي. هغه په اعتراضونو کې د ګډون له امله د محاربي په تور له نیول کېدو شپږ ورځې وروسته د اعدام له ګواښ سره مخ و. ترامپ د جنوري په 14 ناوخته له سی بی ایس نیوز سره په یوه مرکه کې وویل که چارواکي دغه اعدام ترسره کړي چې هغه به د روانو اعتراضونو د یو برخوال لومړنی اعدام وینو تاسو به ځینې کارونه ووینئ. ناروې میشته د بشري حقونو بنسټ هنګاو د سلطانی د خپلوانو په حواله د جنوري په 14 یعنی پرون چهارشنبه نو وخت ویل چې اعدام نه دی تر سره شوی خو جدي او رواني اندېښنې په خپل حال پاتې دي. د بنسټ ویل د عرفان سلطانی له خپلوانو سره په خبرو کې هنګاو ته معلومه شوې چې د هغه د اعدام حکم چې مخکې کورنۍ ته ویل شوی چې هغه به د چهارشنبه په ورځ عملي کیږي نه دی عمل شوی او ځنډول شوی دی. هنګال زیاته کړه د انټرنیټ د دوامدار پرې کېدو او د اړیکو د سختو محدودیتونو له امله ممکن نه دی چې په دې اړه نور معلومات ترلاسه شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته د خبرداریو په ترڅ کې تر اوسه دا نه ده روښانه کړې چې متحده ایالات به د ایران پر ضد څه ډول اقدامات وکړي او دا به کله وي. خو واشنګټن په سیمه کې د امریکا له اصلي هوایي اډې د پرسونل ځینو غړو ته مشوره ورکړې چې له اډې ووځي. دا وروسته له هغې چې تهران هغو ګاونډیو هیوادونو ته چې د امریکا پوځیان پکې میشتي خبرداری ورکړی و چې که واشنگټن خپل ګواښونه عملي کړي نو ایران به د امریکایي اډو پر ضد غچ اخیستونکی اقدام وکړي. په عین حال کې د الوتنو څار ویب پاڼې فلایټ رادار څلیرشت د جنوري په 14 وویل چې ایران د الوتکو لپاره یوه خبرتیا خپره کړې چې له مخې د هیواد هوایي حریم پرته له هغو نړیوالو الوتنو چې هیواد ته د تګ او راتګ لپاره یې ځانګړې اجازه ترلاسه کړې وي د نورو ټولو الوتنو پر مخ انتړل شوی. دغه خبرتیا د څه باندې 2 ساعتونو لپاره د اعتبار وړ وه. ویل کېږي چې ټرمپ د بېلابېلو انتخابونو په اړه غور کوي چې پکې محدود پوځي بریدونه د سپای پاسداران انقلاب پر ضد د پراخو هوایي بریدونو کمپاین او یا هم غیر پوځي اقدامات لکه بشپړه اقتصادي کلابندي او یا سایبری بریدونه شامل دي څو د ایراني امنیتي ادارو د اړیکو او پریکړه کولو سیستمونه ګډوډ کړي. په ایران کې د نن یو خبريال چې وتوانې د جنوري په 14 د ازادي رادیو فردا څنګه تر راپور ویل یو ټکسي چلوونکی ورته ویل چې امنیتي ځواکونه پر طبي مرکزونو بریدونه کوي ټپیان شوي اعتراض کوونکي تختوي او هغه کسان وژنه چې د لګولو امکان نه وي. د دې خبريال اداوي د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا په خپل وقته نه دی تایید شوی خو دا د بشري حقوقو د سرچینو او د هیواد د نن له نورو راپورونو سره سمون لري چې د اعتراضونو پر ضد د سختو ځپونکو اقداماتو او د اعتراض کوونکو د ډلې زو وژنو خبره کوي.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
بیرته د افغانستان په اړه راپورونو ته راګرځو. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي افغان خبریال سمیم النعیمی په پاکستان کې نیول شوی دی. د سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل ښاغلی النعیمی د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوی او حاجی کمپ ته لیږدول شوی دی. د سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل یو شمېر نورو بنسټونو سره یو ځای د النعیمی د خلاصون او پاکستان کې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې یو افغان خبریال هلته د خبریالانو بد وضعیت ته په اشاره ازادي راډیو ته وویل کچېرې ښاغلی النعیمی له بنده آزاد نشي نو کېدای شي افغانستان ته اخراج شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان وایي سمیم النعیمی پلازمینه اسلام آباد کې د پاکستانی پولیس لخوا نیول شوی دی. سازمان د نیمی نیول کېدل په کلکه غندي او خپل اعلان کې چې د چهارشنبه په ورځ په اکسپان خبره کړې وای سره لدې چې ښاغلی النعیمی د فرانسې د سفارت یو رسمي مکتوب درلود پولیسو نیولې او حاجی کیم ته بيولې دی. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان رئیس حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل چې افغان خبريالان د پاکستان په شمول ګاونډیو هیوادونو کې په ډیر بد وضعیت کې دي او په دې ورستیو کې پاکستان کې د افغان خبريالانو نیول زیات شوی دي.
متاسفانه حکومت نظامی پاکستان د قضیه داخله است.
له بده مرغه د پاکستان پوځي حکومت په دې قضیه کې داخله دی او تر اوسه هیڅ ډول فشار د خبريالانو د وضعیت د بهتروالي لپاره کوم مثبت اغیز نه دی کړی. سره له دې چې مسله کې کله ناکله خواله راشي خو روس تلیدل کیږي چې دوی یو ځل بیا نیولو ته ادامه ورکوي او د پاکستان پوځي حکومت اصلا د ملکی حکومت خبرې ته غوږ نه نیسي او دا یو ډېر پیچلې موضوع ده. د خبريالانو وضعیت په مجموع کې د اندېښنې وړ دی. د دوی وزیر نه تم دیږي او امن هیوادونو ته د تاګ لپاره د دوی انتظار ډیر زلمنیږي. اقتصادي او رواني ستونزې هغه ننګونې دي چې دوی ورسره مخ
دي. اما چالش هست که خبرنگارا د کشورا به او سر دچار هستند.
خغلی عبیدی زیاتوی چې د پاکستان حکومت د خبريالانو او په مجموع کې د ټولو افغانانو د ویزو تمدید ته لیوالتیا نه لري او له همدې کبله خبريالان نسی او افغانستان ته اخراجوي. عبیدی ټینګار کوي چې لیو شمیر نورو بنسټونو سره یو ځای پاکستان کې د بندي شویو خبريالانو د خلاصون او د دوی د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې کوي. بلخوا پاکستان کې میشت یو افغان خبريال د سمیم نعیمی د نیول کېدو خبر تایید کړ او ازادي رادیو ته وویل چې چیرې دا موضوع سم تعقیب نشي او د نعیمی د خلاصون لپاره کار ونشي نو کېدای شي هغه افغانستان ته اخراج شي. دغه خبريال چې نه غوښتل نومي په ریپورت کې واخیستل شي وویل
متاسفانه ای روند ادامه داره و د شب و روز
لبد مرغه دغه تګلارې د ملري او په دیش پورزو کې نیول او بندي کول په جدي توګه پراخ شوې دي او نه یوازې اسلام آباد او پندې کې بلکې د پاکستان په نورو ښارونو لکه کراچۍ، کوټه او پیښور کې هم د ملري موږ ورته اندېښمن یو. کچېرې چارې په دې شکل دوام وکړي خبريالانو ته بلوي ستونزې را منځته کړي. موږ له کوربه هیواد او د بشري حقوقو او د خبريالانو د ملاتړو مؤسسو څخه غواړو چې د خستنز ته رسیدنه وکړي.
بګونی جدي تقاضا داریم ته به این مشکل رسیدگی بکنن.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د سازمان په اعلامیه کې راغلی دی چې د پاکستان د پولیسو لخوا د سمیم نعیمی نیول د بشري حقوقو د پناه اخیستونکو د حفاظت د اصل او د بیان د ازادي څرګند سرغړونه ده. اعلامیه زیاتوي چې نعیمی د مسلکي رسنیز فعالیت، امنیتي ګواښونو، سانسور او سیاسي فشارونو له کبله مجبور شوی چې خپل ټاټوبې افغانستان پرېږدي او کچېرې بیرته افغانستان ته واستول شي نو جدي امنیتي ګواښونو سره به مخ شي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان له یو ان ایچ سی آر یا د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري، د فرانسې له حکومت، اروپایي اتحادیې، د بی پولي خبريالانو له سازمان آر اس اف او ټولو بشردوستو بین المللي سازمانونو څخه غوښتي دي چې د سمیم نعیمی د سملاسي ازادي لپاره په بیړه اقدام وکړي ترڅو افغانستان ته اخراج نشي. تر دې مخکې د مرغومي په نهمه اسلام آباد کې میشت افغان خبريال نور الله اکبري ازادي رادیو ته ویلي و چې پولیسو د پلازمینې فیصل ټاون څخه درې افغان خبريالان نیولې دي. سره لدې چې دغه خبريالانو د نیول کېدو لامل تر اوسه څرګند نه دی خو پاکستاني پولیس افغانان اکثر په دې نیسي چې د اقامت ویزې نه لري یا یې د ویزو اعتبار پای ته رسیدلی وي. پاکستان په وروستیو څو میاشتو کې زرګونه افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړي دي. پاکستان کې میشت ګڼ افغان خبريالان، د بشري حقوقو فعالان، د پخواني جمهوري نظام ملکی او پوځي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې ستونزې ګالي، د ویزو تمدید رد شوی او د اخراج له خطر سره مخ دي. نړیوالو سازمانونو افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند په څرنګوالي نیوکه کړي او ویلي دي چې هغه کسان چې خطر سره مخ دي افغانستان ته په اخراج هلته د طالبانو د حاکمیت لاندې د ځورونې او غچ اخیستنې له فوري ګواښ سره مخ کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدری اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال کوم چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای شو.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو اوري وړاندې په یو راپور کې په افغانستان کې د یو نوي سپورت د دودي دو او د دې سپورت د یو لوبغاړي څرګندونه واوري چې په هرات کې د امپارا ګلایډر په وسیله الوتنه کوي. روح الله عزیزي وایي کچېره په دې برخه کې ورته نور امکانات برابر شي نور ځوانان به هم وروزي او لدی لارې به ځانته د ګټي وټي او خسر چنه هم دوی برابر کړیم.
له خبرونو ور اخوا
د روختیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او د روختیا ان کلاستر په افغانستان کې په 2015 کال کې البته د نومبر میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو له امله د مړینو د زیاتېدو خبر ورکوي. دغو ادارو په یو راپور کې د مړینو له امله تنفسي ناروغۍ بللې دي چې د ژمي په سختېدو سره پیښې معمولا په افغانستان کې ډېریږي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان په 30 ولایتونو کې د سلګونو روغتیایي مرکزونو د انتړل کېدو راپور هم ورکړی و. یو شمېر افغانان بیا وایي په وروستیو کې په سیمو کې تنفسي ناروغۍ په ځانګړي ډول ماشومانو کې زیاتې شوې او سمو روغتیایي خدماتو ته هم لاسرسی نه لري.
د ژمی په سختېدو سره په افغانستان کې د بیلابیلو موسمي ناروغیو لامل د مړینې د سلګونو پیښو خبر ورکړل شوی. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر سه شنبه د جنوري 14 په راپور کې ویلي په افغانستان کې د 2015 کال د نومبر په میاشت کې د بیلابیلو ناروغیو لامل لږ تر لږه 222 کسان مړ شوي. په راپور کې د دې مړینو لامل تنفسي ناروغي بلل شوی چې د ژمی په سختېدو سره پیښې په ټول افغانستان کې مخ په ډیریدو دي. شمیرې ښیي چې د راپور ورشوی اوڅد پاسه یو لک او وسلوی غره پیخو لډلې 288 کسان د تنفسي ناروغي ولامل مړشوی چې دا د 13 کال د اکتوبر د میاشتې په پرتله 0.6% زیاتوالی خي. په راپور کې خبرداري ورکول شوې چې سړه هوا د ژوند خراب شرایط او روغتيي اسانتیاو ته محدود لاسرسي د تنفسي ناروغيو د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. په همدې حال کې د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي په وروستیو کې د سړې او ککړې هوا له امله په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي زیاته شوې. د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل په کور کې څو ماشومان سینه بغل دي خو د بیکاری له امله د خونو د ګرمېدو لپاره د سونتوکو د اخیستلو توان نه لري.
او یو خوشکالي ډېره زیاته ده، د خلکو غربت ډېر زیات دی، خلک خپل ځان د حیران دي چې څوک او بچو د سنه بقر روزي به پیدا کو. هغه ماشومان پکې مریضان هم شي، خپلم بيماري م مریضي ما وزه ځان ته بچو د رزق نشم غټلې. به چې کله ډاکټر ته ولاړ شي، ډاکټر به پیسونم اخلي 2-300 روپۍ پیسم درم واخلي. نو موږ سره جب کټولې 350 روپۍ نه، ډاکټر به 2300 روپۍ واړي.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او او همکاري ادارې د روغتیا کلستر پر راپور کې دا هم راغلي چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د غراز د شریا سرخکان د شکمنو پی خلامل د مړینې یو او د ډینګي تی ویلا مل بیا درې پیښې ثبت شوی. خو په راپور کې راغلي چې په همدې موده کې د ملاریا د څکم 15 شکمنو پیښو سره سره د دې ناروغۍ لامل کوم مړینه نه ده راپور شوی. په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو اسماعیل ازادي راډیو ته وویل چې نږدې 2 میاشتې مخکې د شری د ناروغۍ لامل د ماما یو 4 کلن زوی مړ شو. نوموړي وویل چې د ماما کورنۍ ډیره بې وزله ده او هیڅ ډول درملو د اخیستلو توان نه لري.
ورکوټ یو تقریبا درې نیم کال وو چې هم د شیرې د لاسه مړ شلو. دا خلکو ډیره بې وزلي وه، پقه یو دوا ته هم لاسرسی نشته، دوا یې هم نشته دی او خلکو اقتصاد هم خراب دی. نو شیر خو دلته ډیر زیات ماشومان نیولی دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو روغتیا پوهان د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسینو په تطبیق ټینګار کوي. د 13 په 15 د روغتیا نړیوال سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې د شری د خپرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې لږ تر لږه 95% وګړي د شری د واکسین دوه پړاوونه ترلاسه کړي، خو دا هدف لا هم په ډیرو هیوادونو کې نه دی پوره شوی. خو د طالبانو د عامې روغتیا په وزارت کې وی سرچینې د روان لمریز کال په لړم میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په ټولو ولایتونو کې د شری واکسین کمپاین روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 13 په وروستیو کې دا هم ویلي وو چې په 2015 میلادي کال کې سخت مالی کسر له امله د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 415 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه یا ځنډول شوي او یا هم په بشپړ ډول تړل شوي چې له امله یې لږ تر لږه 3.9 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
روح الله عزیز چې د هرات ولایت له لوړو څخه د پاره ګلایډر په وسیله الوتنه کوي وایي دا ورته ښه بوختیا او تفریح ده او ذهني فشارونه هم پرې کموي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه که لازم امکاناتو ته برابر شي په دې برخه کې به نور ځوانان وروزي او له دې لارې به هغوی وکولی شي چې د ځان لپاره د ګټې وټې یوه ښه سرچینه برابره کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
افغان ځوان روح الله عزیزي وایي
د پاراګلایډر په وسیله الوت ورته د ذهني فشارونو او رزنیو تشویشونو د لیرې کولو یو لار ده. د زیاته ویل تیرو اتو کلونو راهیسې د پاراګلایډر د سپورتي او تفریحي وسیلې سره چې د ټوکر له چتر جوړه او کوم موټور نه لري بلد دی. په دې موده کې دې برخه کې د روسون کې تر کچې په ایران کې زده کړې کړي او شاوخوا درې سوالتونه یې ترسره کړي دي. عزیزی ازادي راډیو ته وویل د روان مریض کال پترڅ کې په ایران کې لکلونو ژوند وروسته راویستل شو او اوس د هرات ولایت په غرونو کې د پاراګلایډر په وسیله د دقیقو او کله ساعتونو لپاره الوت کوي.
هر وخت چې په کور یا ښار کې ښه احساس ونه لرم خپل وسایل اخلم او لوړو سیمو ته ځم. که هوا مناسبه نه وي په ځمکه تمرین کوم. له دې پاراګلایډر چتر سره مې بشپړ عادت کړی، دا راته ځانګړی احساس او هیجان راکوي. په ایران کې هم همداسې وو، کله به چې له ودانیز کار ستړی شوم یا هم د آرامۍ احساس مې نه کاوه، وسایل مې اخیستل او الوتم به. دا کار ماته ډېر ښه احساس راکوي.
د دې په وینا د هرات هوا او بادونه تل د دې ورزش لپاره مناسب نه دي، خو مینه لامل شوي چې له ټولو ستونزو سره سره د بوختیا پرې نږدي. روغله عزیزي د پاراګلایډر د الوتنې طریقه داسې تشریح کوي:
موږ لوړو غرونو ته ځو، هلته چتر خلاصوو او یو مزه راکاږو. څو چتر زموږ سر ته راشي او ډار ترلاسه کړو چې چمتو دی او ستونزه نه لري. وروسته دوه درې متره پورې لنډه منډه وهو، بیا چتر خپل هوا ته پورته کیږي.
روحل عزیزی وایي کمالي توانیې درلودی چې یوه دوه کسیز چتر واخلي، نو کولی شول نورو ته زده کړې ورکړي یا مینوال ته هم له ځان سره لوت ورکړي. د ده په خبره د دوه کسیز چتر بیا له افغانستانه بهر ډیره لوړه ده او دا یې وس نه لري. عزیزي هیله لري چې د امکاناتو په برابرېدو سره وکولی شي هم ځوانانو ته روزنه ورکړي او هم د ځان لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه برابره کړي.
کافی بودیجه می نه لرله چې دوه کسیز چتر له ایران راوړم. سپورتي ادارو ته هم ورغلم، خو له دې ورزش څوک نه ملاتړ کوي. که وشو تر پسرلي پورې بودیجه ترلاسه کړم یا له ځینو کسانو پور واخلم او دوه کسیز چتر واخلم. دا چې نیمایي تجهیزات لرم، ښایي په نیمه بیه په شاوخوا دوه نیم لک افغانۍ واخلم. نو بیا کولی شم کوم دوستان چې د دې ورزش لیواله دي وی روزم، او یا هم هغه کسان چې غواړي لوړو ته وخیږي او خپل حال بدل کړي ځان سره الوت ورکړم.
د زیاته وی چې تر اوسه هیڅ رسمي ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، خو په دې موده کې ډیرو ځوانانو ورسره اړیکه نیولې او د پاراګلایډر الوتنې د زده کړې لیوالتیا یې څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د پاراګلایډر کارونه لا هم یوه نوې او لږ پیژندل شوې پدیده ده او په پراخه کچه ورته لازم امکانات او بنسټیزې اسانتیاوې نه دي موجودې. پاراګلایډنګ یو تفریحي ورزش دی چې د پاراګلایډر په وسیله ترسره کیږي. پاراګلایډر یو سپکه د وزرو په څیر وسیله ده چې پرته له موټوره الوتنه کوي. الوتونکي وزر سره په نښتلو د هانس یا ځوړند څوکۍ له لارې د باد او د تودې هوا د جریانونو په مرسته له لوړو ځایونو الوتنه کوي او په اسمان کې حرکت کوي. د الوتنې کنټرول د بدن د وزن په بدلولو او پر بریکونو د فشار په وسیله ترسره کیږي. د دې تفریح ورزش ترسره کوونکي معمولا خولۍ، مناسبې جامې او یو احتیاطي پاراشوت له ځان سره لري. همدارنګه د مخابرې له لارې له خپلو ملګرو سره چې په لوړو سیمو کې وي په اړیکه کې وي او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. د پاراګلایډنګ ورزش روزونکي او په افغانستان کې د هوایي ورزشونو د فدراسیون رئیس نوید پوپل شاوخوا شپږ میاشتې مخکې ځینو رسنیو ته ویلي وو چې دا ورزش له لسو کلونو د زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې دود شوی، خو په خبره یې تجهیزات یې ډېر لګښت لري او یوه روزنې سه دوره شاوخوا 15,000 افغانۍ مصرف لري.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې کفا عوامي ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسیانو وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم، ماته وی ټول عمرې خوره زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپشین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
آزادی میلمه
د ازادي رادیو د ازادي میلمه پروگرام اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اسمت ساروان يم د ازادي رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه عبد الوهاب چپان نومیږي. د افغانستان په بیلو بیلو سیمو کې اوسېدلی، سیاسي فعالیتونه یې کړي، په همدې خاطر یې یو موده په زندان کې تیره کړې او اوس چې له څو لسیزو راهیسې په بریتانیا کې میشت دی، لا هم هلې ځلې کوي چې د خپل هیواد د ناورین د پای ته رسېدو لپاره کومه لار ومومي. له ښاغلي چپان د مې وغوښتل چې د خپل زیږنځای په اړه درته ووایي.
زه د ننګرهار ولایت په خوږیانو ولسوالۍ کې په یو کلي کې چې د هغې نوم مرکخیل دی، هلته زېږېدلی یم. او دا مرکخیل د سپین غره په لمنه کې پروت یو کلی دی چې تقریبا 1400 متره د بحر د سطحې نه هغه لري، لوړوالی دی. غټ کلی دی، په دې کې واړه او زاړه کلي شته. هلته په 1301 کال کې زه زېږېدلی یم او هلته مې مکتب هم ابتدایا شکل باندې ویلی دی.
د همدې کلي په باره کې زموږ اورېدونکو ته یو تصویر ورکوي څنګه ځای دی. د سپین غره نوم چې کله خلک اوري نو فکر به کوي چې په واورو پوښلی وي، اواب متفاوته وي. څنګه یو ځای دی؟
دا یو داسې کلی دی چې کاملا غرنیز یو غلری موقعیت لري او د مرکخیلو تنګه د دې کلي د منځ نه وتلی دی چې عمدتا خلک یې خوړ په نامه باندې یادوي. او دې خوا یې هم کلي دي، هغې خوا یې هم کلي دي چې عمدتا پکې ډېر خلک اوسیږي. په هغه وخت کې چې د داود خان د وختونو په احصایه کې چې ما لیدلې وه، په هغې وختونو کې 15,000 خلک درلودل چې هلته استوک نه کوله. اوس وایي چې دا تعداد 1500 تنو ته پورته شوی دی. دا یو داسې منطقه ده چې د جلال آباد د هوا په نسبت باندې دا هوا کاملا تفاوت لري. تفاوت په دې کې دی چې دا هوا عمدتا د کابل سره یو ډول ورته والی لري او همدغسې تودوخه یې هم لږ څه توده او په عین حال کې ساړه هم لري. واورې هم دلته وریږي او ژمی هم لري، او خصوصا په پسرلي کې د دوو میاشتو دپاره بارانونه لري چې هغې ته زول ویل کیږي. او د دې منطق په دې کې دی چې چون د سپین غره په سلسله کې دا کلی واقع دی، هغلته ونې زیاتې دي، ځنګلونه زیات دي، او هغې ځای کې بارانونه ډېر کیږي، نو دا د هغې څخه چې دی متاثر دی. دا داسې خاوره لري چې هغې ته په انګلیسي کې سینډی لوم وایي. او دا ډول ځمکې عمدتا حاصلخیزې ځمکې وي، درې فصله، څلور فصله، دوه فصله، داسې حاصلات کوي. نو زمونږ په کلي کې هر ډول میوه شته. که تاسو فکر وکړئ چې څومره میوې چې په ګرمو منطقو او سړو منطقو کې کیږي، دا د مرکخیلو په کلي کې یا د مرکخیلو په دغه ساحه کې دا میوې تاسو پیدا کولی شئ. پوهنتون نه رخصت شو او مونږ به چې جلال آباد ته ولاړلو، بیا د جلال آباد نه به خپل کلي ته، مونږ ته د هوا تفاوت داسې معلومېدو لکه سړی د ګرمو اوبو لاس چې په یخو اوبو کې کیږدي. نو په طبیعي ډول باندې هغه کلی په ما باندې ډېر ګران دی. نو په همدې خاطر باندې د هغې کلي په څېره کې زه خپل هیواد احساسوم.
بله، تر څو کلنۍ پورې هلته وي؟ بیا مو د ابتدایي زده کړو نه وروسته نورې زده کړې چیرې وکړې؟ اته باندې زده کړو په خاطر به بل ځای ته تللی یاست؟
بله، زه تر 15 کلنۍ پورې، تر 15 سنفه پورې په کلي کې پاتې شوم. کله می چې پینځن سنف تا کامیاب شو پلار می ز سپارچا کوم مزار شریف ته البته زما یو اکا اوسیده هغه اوس نو هلته می په نادرشاهی ښوونځي کې د خپل ورور سره یو ځای چې زما ورور اوس په نیویارک کې ژوند کوي پخوانی ډیپلومات و د هغه سره می یو ځای هلته سپارچه یوړله هغه دریم صنف ته او ما هم پنځم صنف ته
یعنی خاص درس لپاره چې مزار شریف ته لاړی
اصلا بله پلار می داسې فکر کوو چې گوه که دیده درس چه منگا پا آغا که ویلو پا مرکخیلو که آغا دست فکر که و چه دا با کافی نوی خوز ما پا ان بانده کم درس چه منگا پا مرکخیلو که پا پینزو کلونو که و آیا آغا از ما دی راتون که تحصیلاتو دی پارا بی هده درخ اساسو مثلا ما پا پشتو جبا بانی پا درین سنف که منظم یو چه لکلی شو نو درین سنف که لیکنه کول او غم بیا خا مشکلی کنه کول دا لکستونمن کار دی مونږ دا کار کوو او دا دی هغو استادانو زیار او کوخخ و چې دوی کوو کله چې زه بیا مزار شریف ته ولاړم د خپل ورور سره هلته د نادرشاهی په نامه باندې یوه ابتدایه وه په هغې کې په شپږم صنف کې زه او ورور مې په څلورم صنف کې داخل شو څرنګه چې ما دریج بزده نوه او دیو رو می هم نو دی دی خونزی پا چنگ که یا دی دی خونزی پا انگر که پیوا برخه که یو بل خونزه موجود و چی دی تی دی امیر شیرالی خان متوسطه یا منزنه خونزه وای دا پا پشتو جوا بانی پا اغی وقتی او دا خونزه پا لیلی رول بانده الته و دا امده تند مزار شریف آغا سیمی لکه چاربولک، بلخ او دیده خوزه اینو چه پشتون نشین خلق الکا دیر زیاد بکی حسیدل دی آغو کلونه چه دیر زیاد خلق دی خونزی تا رتلل او پا دی خونزی که بیا منگا سپارچه شو او شپاگم سین همو پا دیزه که بیا زکا چه آغا پشتو جبا بانده بود پا دی که بیا وگر که منگا داو کرده چه دوار جبا منگا زکرده هم پشتو ما خکرده او هم پایانی حال که پا دیزه که منگا پا دریج بابانی هم دی خلکو سر تکلم که و دریج بابا مزدکرله تر نه هم سنفا پوری زه پا اغیزه که پاتشم او پا خونم رو بانده کامیاب شم پا دغا خوانزی که تل اول نمره دوم نمره وم او خواخم پا اغیزه که چه اوسیدم او دی مزار شریف که پا اغی وقت که د خی خاطری می درلودن خصوصا د بلخ په ولسوالی که چه زبا کلتلوم او د بلخ زره کلا می لیدله او کلا با چیز مونگ تاریخ استاد مونگ تا دی ام البلاد پا حق لبانده خبری کوله چه دی خارون و مور تا دی خارون و مور ما سوزره پا خبال استرگو بانده لیدن او سیم چه دی بیار دارم او خواخی گیمی چه تا دی ارتباط بانده کسانو تا قصه وکم اگه پسند که نور آبیدات هم الت موجود بود نور ودانه هم الت موجود بود چه دیر تاریخی ودانه بود اوستم زما پا ذهن کشته ده چه در اگوی سر از زمونگ دی خلق و دی ناپوهی پر اساس پانده خچلن نکیدو خلیکن زمونگ هوا دی تاریخ زره دی اگه سر تراله ده
بیا تر نهم مو قصه وکره لنهم و روست بیا زنگم چرت و ویلا بیا پوهنزم چنگ لاره کم پوهنزم وول بست
زا پا نهم سنف که پا خونم رو بانی بریاله شم نو بیا داسه یو پروگرام تر هشو چه اول نمره دویم نمره او دریم نمره باید مسلکی خونزه تولار شی نو زا دی مسلکی خونزه یو پلار که زده هلمان دی زراد لیسی تا لارلم او حال تا میچه دی درس شروع کم دی هلمان دی پولایت که دی لیسی دی دوره دی شروع مسئله ما تا به حد دیر زیاد پزر پوریده آقا پا دی خاطر بانده چه دا دی هلمان پا ازار جفت ولسواله که پرته ایو لیسه و چه پا خواه دلتا دی ازاجو پول چه کل جولیدو د دې پول سره په څنګ کې یو لوی نهر چې د بخرا د نهر په نامه باندې یادیدو یا د بخرا ویاله په نامه باندې یادیدله چې ډېرې زیاتې ځمکې خرابولې. د هغې دپاره امریکایانو یو ښارګوټی جوړ کړی و. یو یې ښارګوټی د ځان دپاره جوړ کړی و او یو یې هم د کارګرانو دپاره یوه قصبه جوړه کړې وه چې په دغه ښارګوټي کې چې امریکایان اوسېدل چې ډېر ښه تاسیسات یې درلودل، د هغې زمان ډېر لوکس او ډېر عالي تاسیسات، او د هلمند د سیند په غاره باندې او د پله سره په څنګ کې دا ډېره زیاته ضروروونکې منظره به یې تشکیلوله. او په دې ځای کې زموږ لیسه واقع شوې وه. او دا لیسه ولې د کابل څخه تللې وه؟ د یو بیل داستان دی. هغه داستان دا دی چې دې لیسې به ډېر زیات اعتصابونه او مظاهرې کولې. نو دا لیسه هلته جزایی تللې وه، خو که جزایی تللې هم وه خو ډېر ښه ځای ته تللې وه. او په هغې ځای کې په دې خاطر باندې چې د دې لیسې دپاره ډېر ښه تاسیسات، یو ښه مجهز ورکشاپ، او په عین حال کې ځینې زراعتي وسایل او آلات چې د دې لیسې د کار دپاره ډېر زیات مهم و، 300 جریبه ځمکه فارم، او دا ټول چې دی د دوی نصیب شول. د استادانو دپاره ډېرې ښې خونې، او په عین حال کې د لمبلو دپاره چې دی ډېر ښه هاوس او ډېر ښه کانتین، او په عین حال کې د استادانو دپاره د اوسېدو ښې کوټې، دا ټول ملحقات یې درلودل او په عصري ډول یې درلودل. نو په هغې ځای کې موږ لیسه ولوستله، او په همدغه ځای کې و چې زه سیاست ته مې هم په همدې لیسه کې رجوع وکړله. او د همدغې لیسې نه د کانکور د ازموینې په نتیجه کې زه د کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، چې دا کال 1350 کال و چې زه د کابل پوهنتون ته د زراعت د پوهنځي ته ور بریالی شوم.
زراعت ولې زراعت انتخاب کو؟ په دې خاطر چې په هلمند کې مو لیسه تر ډېره حده زراعتي وه.
چانسونه نور هم وه چې موږ کولی شول نورو فاکولټو ته هم انتخاب وکړو، خو دا په دې خاطر باندې ډېره مهمه وه چې موږ آلریډي 3 کاله په خپل مسلک کې ویلي وو، او موږ په همدغه لیسه کې 3 مضامینه په انګلیسي ژبه باندې اخیستي وو چې د زراعت مضمون و، آلات زراعتي و، او په عین حال کې یو بل مضمون و چې د نباتاتو په نامه باندې یادېده، دا موږ په انګریزي ژبه باندې وویل. نو کله چې دلته موږ په انګریزي ژبه باندې درس وایه او دا مضامین زموږ په انګریزي ژبه باندې و، بیا زموږ په دغه لیسه کې ډېرې داسې مسایل و چې هغه د انګریزي ژبې سره تړاو درلود او د هغې د زده کړې سره تړاو درلود. نو په دې خاطر باندې د زراعت پوهنځی انتخاب کړ چې هلته هم ټیکست بوکونه په پښتو او دري ژبه باندې نه وو، هغه ټول په انګریزي ژبه باندې وو. نو په دې خاطر باندې موږ په ډېره خوښۍ باندې دا پوهنځی انتخاب کړ. او په دې پوهنځي کې بیا ورته داسې وسایل وو لکه فارم، لابراتوارونه، او په عین حال کې د زده کړې هماغسې سیستم لکه موږ چې په هلمند زراعت لیسه کې درلود. مثلا د هلمند په زراعت لیسه کې هیڅ کله داسې استاد موږ نه درلود چې هغه د کمسویه سړی وي. موږ ټول هغه استادان درلودل چې یا لیسانسه او یا فوق د لیسانس، او دوی ټولو د امریکا په متحده ایالاتو کې په بیروت کې 6 میاشتې د یو کال او حتی د 1.5 کالونو پورې دوی زده کړې کړې وي. نو د داسې استادانو په تدریس باندې موږ د زراعت لیسه ولوستله، او کله چې د کابل پوهنتون ته راغلو موږ ته د زراعت فاکولټه لوستل اسانه په دې خاطر باندې و چې هغه بیسیک ټول شیان موږ په هلمند زراعت لیسه کې زده کړي وو. او دلته د نورو هغو کسانو په نسبت باندې چې د نورو لیسو څخه راغلي وو او زراعت پوهنځي کې زموږ سره وو، زموږ ستونزه کاموي.
نو د پوهنتون د دورې مسراته وای چې د پوهنتون دورم بیا څنګه و؟
لکه څنګه چې د هلمند زراعت لیسې په استقبال باندې خبره درته وکړه، د داخله سموت خبرې دي. خو ما په کې جنجالونه هم درلودل. مثلا په هغې ځای کې موږ په یو اعتصاب کې خارج شولو د هغې لیسې نه، بیا په ډېر مشکل باندې چې داخل شولو. هغې وخت کې ډاکټر قیوم دی خونه او روزنه وزیر وو او په خپل باندې پوسټ راغی وو هغه وخت کې وزیران ډیر په خان خلک وو نو کله چې دلته راغلم دا ژوند می هم لکه څه لانجو سره مخامخ وو
اپان سے څه ډول لانجه که او څه توضیح ورکي
یو مسله چې رپیکه شول هغه دا چې کله موږ په درسونه باندې شروع وکړل زمونږ یو مضمون په نوم دی اورینټیشن دا افاقی معلومات یا اضافی معلومات چې د مسلکی پوهې ترڅنګ موږ حاصلول په دې باندې موږ ورته وی کچې یو بل مسلکی مضمون موږ ته زیات شي دا لکه داسې یوزلس مضمون دی لکه څه داسې په کاري دی نه خو ونه شو په هغه کې موږ یو سلو درش کې تنه دی زراعت پانزه دی لومړی ټولګي څخه ټول خارج شولو
یعنی تاسو اعتراض دومره جدی و چې تاسو خارج شئ
اعتراض خو په دې خاطر باندې جدی و چې دا سلسله په هغه وخت کې د هیواد د پوهنتوني جنبش سره یو ډول تړاو درلود مثلا په هغه وخت کې جنبش ډیر زیات جدی شوی و ډیر مسایل راپورته شوی و چې خلکو اعتراض کوو خصوصا محصلینو بیا په دې کې چې ډیر برلاسی و او دا پدیده په هغه وخت کې د افغانانو د پاره لکه نوی هم و چې دوی په دیموکراتیک ډول باندې څنګه هغه کوي اعتراض کوي او په دې وخت کې چې د دیموکراسي لسیزه و دی هم چې ډیر زیات کومک دی افغانانو سره د محصلینو سره کړی و بله دا اعتراض دومره جدي شو چې موږ یو څلو درش پته تنه ټول دغه پوانځي څخه چې خارج شول
اوس څه فکر کوي چې آیا له درسونو سره همزمانه په سیاست کې ګوتې وهل دا د درس دغه پروسه له خنډ او ځنډ سره نه مخامخ وي ښه کار دی او کنه دی
دا څه دی چې په خپل کچېری اعتراض نه وي د زده کړو په جریان کې زده کړې نه تکمیلېږي د زده کړو سره یو ځای اعتراضات په اعتراضاتو کې ګډون مسایل راپورته کول د مسایلو حلول دا د درسونو او د پوهنتوني ژوند یوه نشلیدونکې برخه ده
هماغه خلکو چې اعتراضونه کول عموما د دې لپاره اعتراض نه کوي چې مثلا د پوهنتون درس دې داسې شي یا حق سې شي اصلاحات راوستل شي بلکې نوري ایدیالوژي او سیاستونه و چې هدف هغه سیاستونه او ایدیالوژي او د یو د پرمختګ بیول لپاره
دا څه و چې دا خبره بلګ ډیره زیاته صحیح نه وي کزه تاسو ته د خپل سترګو لیدل حال وګورم البته ټول دغه جنبش اول سنفي غوښتنه درلودلې البته چې د طبقاتي مبارزي اواز نه پورته کوو یا د نړیوال اسلامي وروره اواز شانه پورته کوو البته لمره سنفي غوښتنه وي چې سنفي غوښتنه بالاخره په سیاسي غوښتنه باندې بدلېږي
د ماموریت په باره کې مو وایس چیرته او څنګه
و ماموریت کانال د ننګرهار د ناوې د پراختیا په پروژه کې وو او هلته د غازی آباد په نامه باندې فارم موجود وو د هډې فارم موجود وو زه د غازی آباد په فارم کې فنی مامور وم هلته مې ماموریت کاوه خو لیکن هلته هم د هیواد سیاسي جنبش سره زما ژوند تړلی وو او په هغې وخت کې انجینر محمد غفران د هغې پروژې لوی رئیس وو نو ما یو کال هلته تیر کړم خو په یو کال کې هلته هم بې عدالتۍ موجودې وي د مثال په طور سره د مامورینو د معاش نه یا د مامورینو د کاروانې نه یا د مامورینو د حق نه په ځینې استفادې سو کېدلې په هغې اعتراض کې موږ کله کله اعتراض کوو موږ به کله کله ادارې ته وتللو موږ به هغه واکمن خبرول نو په هغې بنیاد باندې زه د ماموریت نه هم یو کال وروسته راووتم ځکه راووتم چې دوی راوشړلم کله چې راوشړلم بیرته د کابل پوهنتون ته راغلم او د زراعت پوهنځي کې مې د استادانو سره خبرې وکړلې هغوی دا خبره راته وکړله چې که چیرې تاسو د خپلو هغو ملګرو سره چې هغوی خارج شوي دي یوې برخې سره خبرې وکړئ که ټول چیرې را جمع شي موږ ستاسو نه یو بل کانکور امتحان اخلو او د هغې کانکور ازموینه کې که تاسو چیرې بریالي شولی موږ تاسو کولی شو چې بیرته د زراعت پوهنځي په هغه کې موږ ونیسو، یعنی تاسو شامل کړو. بیا موږ دا کار وکړو، خو په خواشینۍ سره درته وایم چې د 133 تنه نه موږ فقط یوازې 2 تنه راپیدا کړلی شول چې هغوی په شریکه باندې ازموینه ورکړله او موږ بیرته چې د پوهنتون کې شامل شو او موږ د زراعت پوهنځي کې خپل درس ته ادامه ورکړله. دې وخت کې نو دلچسپه دوره خو په دغه وخت کې شروع کیږي چې مخکې د دې نه چې دا خبره درته وکړم لږ به د زراعت پوهنځي په ارتباط هم لږ یو یا دوه خبرې درته وکړم. د زراعت پوهنځی ډېر په زړه پورې پوهنځی و. هغه دا و چې یو خو دغه د کابل د پوهنتون په مجموع کې ودانۍ چې تاسو وګورئ که لیلیه وه او که تدریسي وه که ټول ځایونه وه، دا ډېر ماډرن جوړ شوی و. دا د جرمني یوې ماسی په واسطه باندې جوړ شوی و چې ډېر کلک تاسیسات و. د هغې نظیر له تروسه پورې زه دا اوس هم په برېټانیا کې یم او ډېرو هېوادونو ته تللی یم. ما د هغې نظیر په ډېرو ځایونو کې نه دی لیدلی، خصوصا په هغې زمانه کې. یعنې موږ په ډېر یو لوکس سیستم کې چې دی هلته هم تدریس کوو او هم موږ د ژوند کوو هلته بیدیدو. نو د زراعت پوهنځی یو عجیب یو پوهنځی و. دې 40 استادان درلودل. هلته یو شماتیک موجود و چې په هغې کې د دوی ټولو عکسونه موجود و. په دې کې تاسو پوهیږئ چې د 10 استادانو د جملې نه یوازې او یوازې 10 استادانو پیژدي درلودي او دا نورو ماستر دیګري. نو په هغې وخت کې د یو پوهنځي په ترکیب کې د 10 استادانو چې پیژدي ولري او دا نور دا په خپله باندې چې دی موږ ته او هر استاد مثلا په هغې ځای کې قهار سمین په نامه باندې یا د دوست موږ د خاورې یا د سویل استاد و، هغه بې حده پوه سړی و. یا مثلا نور استادان داسې و بې حده پوه خلک و. او واقعا موږ ته د زړه په هغه باندې په د زړه د تله نه موږ ته تدریس کوه. همدارنګه د هغې پوهنځي لابراتوارونه ډېر زیات د توجه وړ و. لابراتوارونه یې ډېر مجهز و او په عین حال کې په هغې وخت کې د دې فارم په هغې کې تجربې چې کېدې هغه ډېرې زیاتې د پاملرنې وړ وې. او په دې پوهنځي کې موږ په ډېر شوق باندې درس وایو او په څنګ کې موږ د سیاست مسأله هم ورسره مخته بیوله. په دې وخت کې بیا د داود خان د جمهوریت شرایط هم رامنځته شول چې زه په هغې وخت کې په دویم صنف کې وم چې داود خان هغه وکړه. نو همدارنګه په هغې شرایطو کې هم موږ هلته پاتې شو. موږ ولیدل چې د ظاهر خان شرایط څه ډول شرایط و، بیا د داود خان شرایط څه ډول شرایط و. دا موږ په پوهنتون کې چې دی تجربه کړل. بیا په خواشینۍ درته ووایم چې زه د 3 صنف چې 15 مضمونونه موږ په د آخر سمستر کې درلودل، د 4 مضمونونو نه ما 3 مضمونونو امتحان ورکړی و. د تستونو نمرې مې پوره وې، ازیف مې مکمله پوره وه. په دغه وخت کې د داود خان د رژیم د خوانه په هغې وخت کې که څه هم موږ د داود خان د رژیم پر خلاف باندې هلته کار نه کوو، ځکه هغې وخت کې دا رژیم نسبتا تر نورو مترقي بلل کېدلو. موږ داسې فکر کوو چې دا یو مترقي هغه دی. بیا په دغه وختونو کې زه د دوی د خوانه ونیول شولم د یو بل ملګري په شمول باندې مې. داود خان وطن پرست سړی و، لیکن د ده شاوخوا کوم څوک چې موجود و هغوی ورته ښې مشورې نه ورکولې.
سپان صاحب کله بریتانیا ته راغلی؟
د 1999 نه په دې خوا په بریتانیا کې یم، په سیاسي مسالو کې، په فرهنګي مسالو کې او لږ لږ په ترجمانۍ کې. په دغو مسایلو باندې مې اشتغال درلود. اوس متقاعد یم. په دې ارتباط باندې مې ډېرې زیاتې مقالې لیکلې دي. همدا اوس مقالې را سره شته دی. او اوس میم چې درې کتابه تر لاس لاندې دي چې یو دی هغه جملې نه همدغه زما کلی دی چې تاسو مهرباني وکړله او زما سره مو په دې ارتباط باندې مرکه وکړله. زه غواړم چې د خپل کلي داستان دا د افغانستان داستان کوم.
سلامت اوسه کورم دان.
تاسو نه ډیره زیاته مننه.
داود آزادی رادیو میلمه عبدالوهاب چپان.
Thank you.